سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاستو ایم پیل په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک ته رسېدو درې کاله وروسته لا هم د بشري حقونو سرغړونه، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، شکنجې، خپل سره نیونو او سانسور ته دوام ورکوي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په بیان کې راغلي په 2021 کال کې د طالبانو له واک ته رسېدو راوروسته په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې مخ په زیاتېدو دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا افغان ښځې د عامه ژوند له ټولو برخو ایستل شوي او دا په داسې حال کې ده چې ناوړه چلند لکه شکنجه، خپل سره نیونې، اجباري بېدرکۍ او سانسور په خلاص لاس دوام لري. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د یوې خپلواکې قضایي قوې نشتوالی په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب کړی او قربانیان عدالت ته له لاسرسي محروم کړي دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن د هیواد د سیندیزو او زو په ځینو ځایونو کې د تیزو بارانونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو د راوتلو ډیر اټکل د کابل او هلمند په سیندیزو او زو کې شوی. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو احتمال په ځانګړي ډول د کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا په سیندونو او خوړونو کې ډیر دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګن دي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل د راوتو په صورت کې د سیند له غاړو لیرې شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوشنبه ماښام د ګواتیمالا لوبډله ماته کړه. دا لوبه د کانتیننتال کپ سیالیو په لړ کې د تایلند په کوربتوب وشوه. افغان ټیم 15-4 بریا خپله کړه. تر دې لوبې وروسته افغانستان نن سه شنبه له کویټ، سبا له استرالیا او آخري لوبه کې پنجشنبه له تایلند سره مخ کیږي. د یادو سیالیو هدف راتلونکي نړیوال جام ته تیاری دی چې د سپتمبر په 14 په ازبکستان کې پیلیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د ایران په اسلامي جمهوریت غږ کړی چې سمدستي د اعدام سزاوی ودروي. دوی دا خبرداری وروسته له هغه ورکړ چې پرون په یوه اعلامیه کې ویل شوي په آګست کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو شمیر 93 تنو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ د دفتر د بیان په اساس په جولای کې اعدامونه 45 خو په آګست کې 200 شوي وو. په ایران کې د روان کال له پیل راهیسې د اعدام شوو کسانو شمیر له 400 څخه زیات دی او لږ تر لږه 15 ښځې پکې شاملې دي. په دې ډله کې نږدې 1.5 افغانان هم شته. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د اګست له 19 او 25 ترمنځ له افغانستان څخه تر 2000 ډیر کسان وتلي دي. دغه سازمان د راپور پر اساس په یاده موده کې تر 3000 ډیر کسان له بیلابیلو هیوادونو بیرته افغانستان ته هم ستن شوي دي. 95% هغه افغانان دي چې له ایران څخه ستن شوي، خو په همدې موده کې 53% بیرته ایران ته هم تللي دي. او د پاکستان د څېړنې او امنیت د مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خپروي، په تازه راپور کې ویلي تیر اګست د 2013 کال له جولای راپدې خوا د دغه هیواد لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه. په بلوچستان ایالت کې تر معمول ډېرې امنیتي پیښې شوې وې، خو په خیبر پښتونخوا کې بیا امنیتي پیښې یو څه کمې وې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو حالت لوستلای شئ. سر راپور مو دا دی چې چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیه سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده. د اسرایلو د اعتصاب په اړه هم تاسو رپورټ لرو چې د اسرایل د کار د سترې محکمې په حکم پرون بیرته پای ته رسېدلی دی. په نورو راپورونو کې دا اوري چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د تعلیمي او تحصیلي اسنادو د مساوي کولو موده شپږ میاشتې غځول شوې ده.
ایکولنسی وا یا د اسنادو تصدیق و چې کوم چې دی چینوي شاګرد راځي افغان شاګرد هغه تر شپږو میاشتو پورې باید هغې ته وخت ورکړلی شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي. او
په دې اړه هم رپورټ درته خبرو چې اوروزګان کې د اصلاحي پلان د پلي کېدو سره سم مالي زیانمن کسان د مرستې غوښتنه کوي.
زما سره څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی. مثال زه دونه اوس قدرت بیا نه لرم مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم. درته اوس هېڅ پاملرنه نه ده ورته سوې، نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دې کړې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده. دوی دا مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د سیاسي چارو ځینې افغان شنونکي په دې اړه د چین او روسیې دریځ په افغانستان کې د دغو هیوادونو له ګټو او د افغانستان پر سر له سیالۍ سره تړلی بولي. تفصیل له عصمت څاروان اورو.
تکل شوی و چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اگست په 28مه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره غړې اعلامیه خبره کړې، خو سرګنده شوی چې د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف د دې اعلامیه مخډب کړی ده. امنیت شورا په یو بیان کې د اختلاف ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیه له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت کړی دی. که څه هم په بیان کې د دوو هیوادونو چې لدی وړاندې سره مخالفت کړی دی نمونه نه دی یا چې وی خوئل شي به چې هغو استدلال وکړ چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسأله ده او په اوس وخت کې په دین ارسي. خو په بیان کې یادونه شوی چې روسیه او چین ویلي دي چې د بشري حقوقو په شان مسائل باید افغانستان ته د بشري مرستو له موضوع سره ونه تړل شي. چین او روسیه ته ولې د افغان شزو او جنو موضوع دومره اهمیت نه لري چې د هغې په خاطر پر طالبانو د یوې اعلامیې طرحه د فشار راوړل شي. په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر وایي چین او روسیه د خپلو ګټو له عینکو د افغانستان مسایلو ته ګوري او له لویدي سره د افغانستان پر سر سیالي په پام کې لري.
هغوی اوس وخت کې د دغه رقابتونو نه په استفادې سره غواړي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي او داسې کارونه کوي چې د افغانستان نه دوی ته کوم مشکل د دوی هیوادونو ته رامنځته شي. نو د دې په خاطر د چین او روسیې هیوادونه ډېر کوشش دا کوي چې طالبان سره نږدې پاتې شي، نه چین او نه روسیه دې پسې ګرځي چې په افغانستان کې بشري حقوق یا بشري ناورین په کومه کچه دی، یا د ښځو ونډه په ټولنه کې، یا د ښځې تعلیم. دوی ته دا ډېر ارزښت نه لري، بلکې د دوی ګټې او منافع ډېر ارزښت لري.
د ملګرو ملتو د بیان پر اساس چې پرون دوشنبه په ډاګه شو د فرانسې، امریکا، بریتانیا په شمول د ملګرو ملتو د امنیت شورا ځینې غړي استدلال کوي چې که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي او د نړیوالې ټولنې اقتصادي مرستې ترلاسه کړي، باید نړیوال معیارونه ومني. په بیان کې زیاته شوې چې دا هیوادونه د طالبانو د تګلارو په باب په ځانګړي ډول د هغو اقداماتو په تړاو چې د ښځو او نجونو د حقونو خلاف دي پر طالبانو د فشار پلوي دي. خو چین او روسیه بیا ویلي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرسته وکړي او دا چاره د بشري حقونو په شان مسئلو سره ونه تړي. د طالبانو د امر بالمعروف قانون چې شزه د مخ په شمول د ټول ځان پر پوښلو مکلف وي او له کوره دی باندې حتی د هغوی پر ژغ بندیز لګوي، د بشري حقونو د ټولنو او ملګرو ملتو په شمول له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی په داسې حال کې چې د امنیت شورا غړي عموما د یو آباد، سوکال، سوله ایز او له ترهګرۍ پاک افغانستان هیله لري. دغه هدف ته د رسیدو د څرنګوالي په برخه کې اختلاف لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
وربشو د پاکستان په ځینو سیمو کې د افغان محصلینو د اسنادو په ارتباط یو ریپورت ته د پېښور خیبر میډیکل پوانتون افغان زده کوونکو ته د اسنادو د پوره کولو لپاره شپږ میاشتې موده ورکړې. د پوانتون چارواکو ویلي دا پریکړه د هغو افغان زده کوونکو لپاره ده چې د سقوط په وخت کې له افغانستان پاکستان ته ورغلي او ورسره پوره تحصیلي اسناد نه وو. د دغه پوانتون انتظامیه وایي دوی ته به په پوانتون او کالجو کې د داخلو ستونزې وي، نو ځکه یې دا وخت ورکړی. افغان زده کوونکي وایي په کار ده چې نور پوانتونونه هم افغان محصلینو ته داسې اسانتیاوې ورکړي چې پکې دوی خپل اسناد پوره کړی شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال عظمت علي شاه ریپورت کې.
د خیبر میډیکل یونیورسټي انتظامیه وایي هغه افغان زده کوونکي چې ورسره تعلیمي اسناد پوره نوي ورته پوهنتون کې داخله ورکوي او د سیمستر د اخیر پورې به خپل ټول اسناد جمع کوي. د افغان زده کوونکو په وینا چې د نامکمله اسناد له وجې ورته په پاکستان کې په پوهنتونونو او کالجونو کې د زده کړو ستونزې وي، خو له دې پریکړې وروسته به افغان زده کوونکي کولی شي چې د داخلي وروسته خپل اسناد پوره کړي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي سمیم جان مشال ریډیو ته وویل چې زیاتر زده کوونکي له افغانستانه د سکوت په وخت راوتي وو چې ورسره خپل پوره تعلیمي اسناد یا تصدیق شوی اسناد نو او دلته په پیښور کې ورته په زده کړو کې ستونزې وي.
سب په جدي وخت کې ډیر په سخت وایي سره، مطلب د وطن نه راغلی او دلته په پاکستان کې ژوند کوي، بیا دلته په بعض پوهنتونونو کې هغوی نه پی او آر کارډ او ایس ایس سی کارډ غوښتنه کیږي، خو چونکې زمونږ افغانانو سره هغه شی نه وي، مطلب د دوی شریعت افغان خی نه پاغی ویلا ایڈمیشن ورکی او بل هم دې احساس سره مونږ د اسناد ډاکومنټیشن خبره وکړه چې زمونږ د بعض ډیرو افغانانو سره ایکویلنس نه وي، چې ایکویلنس جوړیږي نو هغه ډیر ټایم نیسي، نو باید زمونږ افغانانو ته په پروسس لیټر باندې هم ایڈمیشن ورکړل شي، بیا بعد کې د سیمسٹر اینڈ کې باید افغانان ایکویلنسی یونیورسٹی ته پرووائڈ کی تر.
مردان عبدالولی خان پوهنتون هم په کال 2023 کې 50 افغان زده کوونکو ته په وظیفه باندې د پوهنتون په ټولو څانګو کې داخلي ورکړی دي. د پوهنتون انتظامی په وینا چې په کال 2023-24 کې به نور 50 افغان زده کوونکو ته داخلي ورکوي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي نور خدا مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې د جینکو په زده کړو د بندیز رستو د ایم فل او پی ایچ ڈی زنانه زده کوونکو ته خیبر میډیکل یونیورسټي د ویډیو کال په ذریعہ خپل ریسرچ او زده کړې د سپروایزر سره د شریکولو اسانتیاوي ورکړي.
ایکولنسی وا یا د اسنادو تصدیق و چې کم چې دی چې نوی شاګرد راځي افغان شاګرد هغه تر شپږو میاشتو پورې باید هغې ته وخت ورکړلی شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي او لږ څه په بیړه او تادۍ سره وشي نو دا به ښه خبره وي، ځکه چې موږ د ویزې مشکل لرو او که دا څومره هم وروسته کیږي او زندیږي نو هغه بیا موږ ته نور مشکلات جوړوي د ویزې په اړه کې. نو دا په دې موقع هم موږ ته وایس چانسلر دا پوره اطمینان راکړو چې دا ستونزه به هم حل شي او انشاءالله راتلونکي وخت کې به تاسو سره ستاسو سپروایزر د ویډیو کال په ذریعه ټلیفوني کومه رابطه چې د پاغې هم تاسو سره دغه څه مسایل چې دي هغه به حل کولی شي او په هفته کې به تقریبا دوه وخته تاسو ته ټایم درکولی کیږي.
د خیبر میډیکل یونیورسټي د سکالرشپ څانګې ویان عظمت علي مشال ریډیو ته وویل چې د افغانانو د مالي ستونزو ته په کتنه خیبر میډیکل یونیورسټي د افغان زده کوونکو لپاره هم هغه فیسونه خودي کوم چې پاکستانی زده کوونکو دی.
ریسرچ ورک کم سپروایزر دی نو هغه به په هفته کې ټایم دی ته مختص کوي او دی ټایم کې چې کوم دی نو هغه سټوډنټان به آنلاین کیږي چې دا ریسرچ ورک کمپلیټ کیږي او په ټایم باندې دا ډیگری یعنی کمپلیټ کیږي. کلچرل ایکټیویټیز او اکیډمیک میک اپ کلاسز نو په هغه کې بیا دا فیصله شوې ده چې کوم میک اپ ایگزام دی نو هغه پراپر فورم نه دا هغه اپروول کیږي البا امپلیمنٹ کی گئی خو دئی دا پارا اسپیشل کلاسز چکم دینو آغا با پکیمیو کا ارینج کی گئی چکم سٹوڈنٹ کمزوری دی او ایتا پا ٹاپک کے مسئلی دی نو ایک پا اسپیشل کلاسز اغشتے شی.
دا پاکستان حکومت پا کال 2009 کی دا افغان زدکون کو لپارا دا علامہ اقبال سکالرشپ پا نم دا مفت زدکڑو یو پروجا شروع کرے وا. دا روان کال دا جولائی پا میاش کی ہم دا پروجے دریم برخا شروع شوی چی تر مخبے دا پاکستان پا بیلابیلو پوہنتونوں کی سلور نیم زرا افغان زده کوونکو ته په سکالرشپ داخلي ورکوي چې پکې به د هغوی د پوهنتون د هاستل فیس به شمول د میاشتې وظیفه هم ورکول شي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
ازادي رادیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي رادیو ته خوږیست. په کابل ښار کې د دوشنبه په ماخام باندې یوې چاودنې لږ تر لږه 1900 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت د کابل امنی قومندانې ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې زیاته کړې چې دغه پیښه د کابل ښار په شپږمې او زی اړوند قلعې بختیار سیمه کې شوې ده. زدران لیکلي سیمه کې یو کس پر ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته انفجار ورکړی چې متاسفانه د دب خبره د یوې ښځې په ګډون شپږ ملکي وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د پیښې عیني شاهدان او د کابل استقلال روغتون کې ځینې روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې دې روغتون ته 15 مړي او ټپیان ور انتقال شوي دي. همدارنګه د کابل ایمرجنسي روغتون ته څیرمه سیمې اوسیدونکي هم ویلي چې یاد روغتون سره د ټپیانو او امبولانسونو ګڼه ګوڼه زیاته وه. د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته دا هم ویل چې دا پیښه د لوی څارنوالۍ دروازې ته څیرمه د مامورینو د رخصتېدو پر مهال شوې ده. ازادي راډیو د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو راسته ولاکسونو کې ښکاری چې د پیښې په سیمه کې خلک خواره واره او ان ټوټه ټوټه پراته دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د ګڼو ورته مرګونو بریدونو مسؤلیت د داعش یا اسلامي دولت د ډلې د خراسان څانګې په غاړه باندې اخیسته.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په اسرائیل کې هغه پراخ کاربندیز چې د حماس د سختدري زیډلې په لاس کې د برمته اسرائیلیانو د کورونی د غړي په وختنه پرون سهار پیل شوی و. د اسرائیل د کار د ستري محکمې په کوم پای ته ورسید. دغه اعتصاب وروسته له هغه پیل شو چې د اسرائیل پوز د یکشمې پر زویل د شپږو نورو برمته او مړي د رفا په یو تونل کې موندلې دي. د یرغملو خپلوان د خپلو عزیزانو د خلاصون لپاره له حماس سره د اوربند موافقې غوښتونکي دي. جزئیات په دغه رپورت کې له اسمت ساروان اورو.
په اسرائیل کې پرونی عمومي اعتصاب چې پر صدر اعظم د فشار راوړلو لپاره د اسرائیلي کارکونکو او د کارګرانو د اتحادیې په غوښتنه پیل شوی و، د دغه هیواد د کار د سترې محکمې په حکم پای ته ورسول شو. د دې کار بندیز هدف د حماس لخوا د نیول شویو اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو لپاره د موافقې نهایي کول و. د کار سترې محکمې پریکړه وکړه چې د اعتصاب انګیزه د کارمندانو او کارګرانو له اساسي حق سره په مخالفت کړه او د هغوی د قانوني حقونو سرغړونه کیږي. د محکمې د حکم له مخې اعتصاب د دوشنبه د ماسپښین په 2:30 بجې ودرول شو. د اسرائیل د مالیه وزیر د محکمې د پریکړې هرکلی وکاوه. بتسال ال سموتریچ وویل چې محکمه معلومه کړه چې اعتصاب سیاسي و. هغه زیاته کړه چې د دې ډول غیر قانوني کړنو دوره پای ته رسیدلې ده. ښاغلی سموتریچ له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره یو ځای د کارستر محکمې ته د عمومي کاربندیز خلاف عاجل شکایت وکړ او استدلال یې وکاوه چې اعتصاب د هغو شرایطو لپاره اړین و چې په کې د کار کولو حق او د کارګرانو حق اخیستل شوی وي. دغه اعتصاب په غزه کې د حماس د افراطي دلیل خو د شپږتنو وشل شویو برمتو د جسدونو له مودل کېدو او په وړاندې له پراخو لاریونو وروسته پیل شو. حماس د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي. د اسرائیل پوز د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي یرغملو مړي موندلې دي. د پوز په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوز زیاتوي دغه شپږ کسان شایي یوه یا دوی ورځې مخکې د حماس استلی له خوا وشل شوی بی. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي يرغملو د مړو له مدل کې دوورسته د یک شنبه پر ورځ د یو سلو یو پاته برمته کورنۍ د اسرائیل خلکو وغوښتل چې په خپل اعتراضونو اسرائیل ولړزوي. د يرغمل شویو کورنۍ او اتحادیه په اسرائیلانو ژغ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یک شنبه پر ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همدارس د ماسخوتن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت ته نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمته او د کورنۍ او اتحادیه د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیه څخه هم وغوښتل چې له دوشنبه څخه اقتصادي فعالیت او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل اسرائیل د اپوزیشن مشانو پر صدر اعظم تور پوری کړ چې له افراطی ډلې حماس سره یو ممکنه حکومت ته رسیدو لپاره په خبرو کې په خند را مستقبل سره خپل لاسونه د يرغملو په وینو ککړ کړی او د دې ځوانانو د وژنې ګنابه په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړی.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست. وایم په اول کې به د فوټسال مینوالو ته دا وایو چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په کانټیننټل کپ یا بین القاري سیالیو کې وکولای شول چې ګواتیمالا ټیم ته 15-4 باندې ماته ورکړي. د کانټیننټل کپ سیالۍ په تایلند کې پیل شوې دي چې هدف یې راتلونکي نړیوال جام ته چې په ازبکستان کې به 2 ورځې وروسته پیل شي د ټیمونو لا زیات چمتووالی دی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم لومړی وار په نړیوال جام کې لوبیږي او دا یې د چمتووالي لپاره د لومړنۍ سیالۍ بریا واتم ده چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به نن سه شنبه له کویت او د چهارشنبه پورې به له استرالیا سره سیالی وکړي او د پنځمبه پورې به بیا د کوربا تایلند په وړاندې لوبې ته ووزي. تمه ده چې د دغو سیالیو په تعقیب د فوټسال نړیوال جام په ازبکستان کې د سپتمبر له 14 پیل شي. وربشو اروزګان ته. په اروزګان کې د اصلاحي پلان پلي کېدو مالی زیانمن د مرستې غوښتنه کوي. دوی چې د دولت له خوا د پلي کېدونکو اصلاحي پلان په ترڅ کې بې کوره شوي اوس سرپناه نه لري او تشنه اسمان لاندې شپې تیروي. دوی اندېښمن دي او وایي دا وضعیت د ماشومانو روغتیا ګواښي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې له څه کم 3 کلونو ځنډ وروسته د خیرو کاري سیمې د ماسټر پلان د پلي کېدو پاتې چارې بیا پیل شوې دي. د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د خیرو کاري سیمه کې چې له کلون رئیس په خپل سر یې ډول ودانۍ جوړې شوی د مخکینی حکومت پر مهال ورته یو منظم ماسټر پلان جوړ شوی و چې بیا یې چارې نیمګړې پاتې شوې. اوس د یاد پلان د پلي کېدو له امله مالی زیان منسوي د مرستو غوښتنه کوي. وایي د کلونو کلونو د لاس په تړاکو جوړ کړي کورونه له منځه تللي دي. حاجی محمدین چې خبرې نسی کولای کوری د حکومت له لوري په اصلاحي پلان کې راغلی او بې کوره سوی چې له امله یې دی او کورنۍ یې تر شنه اسمان لاندې پاتې سوي دي. د محمدین اخشی عبدالکریم وایي که له نوموړي سره مرسته ونسي نو ژوند کول به ورته ګران وي.
چې دا سرای جوړ کړي نو موږ هم د سرای نه درو خدا پاک بیا دا سرای وکړي الی پله زلو نو دا اج صاحب چې دی یا نه زما اخشه دي نو بل پلا بیا په نقشه کې دا سرای ولاړې خو تاسو ویني دا سرای ګرځ تللې دي او ژوند یې وته شمال نه نو دی دا زموږ خور یالو نه لري نه لري دا اج صاحب وځ ډیر بیول بی اولاد دي ته ویني دا بشر دي دا واته کال کې چې ابلج ولې دي نو وسته دي پکو کې دی ګولی او پیم نه لري.
په اخیر جمهوریت نظام کې د اوروزګان ولایت سیمایزو چارواکو ویلي و چې په اخیرو کاری سیمه کې پر 4000 جریبه ځمکه عامه تاسیساتو باندې د ډیزاین سیوی ماستر پلان لمخي معیاري سړکونه روغتیاي او شونیز مرکزونه جمعتونه او نور عامه تاسیسات په پام کې نیول سوي دي. فضل کریم د اوروزګان ولایت د خیرو کاریز د سیمې یو بل وسیدونکو دی چې د یاد اصلاحي پلان د پلي کېدو له امله کور تخریب شوی دی.
زما سرای څوارلس په یو 50 کې تللی دی. مثال زه دوه نه اوس قدرت بیا نه لرم. مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم درته اوس هیڅ پاملرنه نه درته سوی نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دی کړی ده چې مثال موږ وسو د مسلمانانو غم وخورو یا مثال یو شی ورکو یا د کور مخ ته خیر غونډې غونډې پرتی دا واری کو.
د اوروزګان یو شمیر نور اوسیدونکي که څه هم د دی فلان په پلي کېدو خوشاله دي خو وايي حکومت تجر تر جرفه یا د سیمه کې د بیا رغونی کارونه هم شروع کړي. دی وايي اوس مهال کورونه تتلونکي لارې بندې دي او موټر تګ را تګ پرې نسی کولای. سیف الله چې د خیرو کاري سیمه اوسیدونکي دي ازادي راډیو ته داسي ویل
زمانم سیپلا دی خیرو په کاریز کې مسرای دی دا سردا وسه ګوره دا نقشه 400 نقشه راغلی دی دا یو ور سره کې مشنه دی سلچمر بازار ته وزمر دی نقشه استلی دی دغه ناکی غیر ناکی کورونه ونړی دی سرای نه ونړی دغه خارو پرغز کې دغه خراب راکې دی یو دغه نه نس کولای چې خپل کور مخ مې صفاکی د خپل کور هیڅوک نشه راوتای ورور
بلخوا د ترینکوټ شاروالی مسولین وای دی پلان لري چې د حکومت او موسسو په مرسته د خلکو د تخریب سیو کورونو بیا ورته جوړ کړي او د غشان مرستي ورسره وکړي د طالبانو د حکومت د ترینکوټ شاروالی ویان شریف الله زلاند وای د یاد ماستر پلان په تطبیق کېدو سره به خلکو ته زیاتې اسانتیاوي رامنځته شي
نو ان شاء الله چاره ډیره په چټکی سره روان دي ځکه چې شپ ترینکوټ شاروالی ریاست مسولین هم عام خلکو ستوم زده کوي ځکه سبا جمعې روان دي نو چاره ډیره په چټکی سره روان دي ان شاء الله د ترینکوټ شاروالی ریاست او د موسسات په همکاري به زیاتې مرستې وسی په یاد ساحه کې
دا یادونه ورده چې نه یوازې اورزګان بلکې د افغانستان ډیر شهرونه له ماستر پلان پرته جوړ شوی چې خلکو ته بیلابیل ستونزې پیدا کړې دي غوښتنې دادي که په شهرونو کې ماستر پلانونه جوړ شي خلکو ته به ډېرې اسانتیاوي برابرې شي
د نورستان په مرکز پارون کې د سلګو نظر او امریکایي ډالرو په لګښت څلور پروژو چارې پیل شوې په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو ویالو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي جزئیات په دغه رپورت کې
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وایي د مرکز پارون اړوند د پرونس او اشتیوي کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړې دي د دوی په وینا د دغه څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په اتو میاشتو کې به چارې بشپړې شي په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د دوو کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمون انجنیران به د دې پروژې نظارت کوي او ان شاء الله ولزیس کوم ستونزې دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دا ستونزې د لا په مدد سره ورته حل کو او د خط تطبیقولو او د امانتداري او د ایمانداري غوښتنه ترینه کو چې دا پروژه په خط تطبیق او خط طریق سره تطبیق
د خاغلی فاروقی په خبره د یادو پروژو بشپړې دو سره به په سلګونه جری بزمکا او یو شمیر کورونه د سیلابونو لګوا خوش غورل شي او سلګونه جری بزمکې تبه په منظم ډول او به ورسیږي د مرکز پارونو سیدونکو هم خوختي چې د زمکو او کورونو ساتلو د پاره استنادي دیوالونه جوړیږي او همدارز ورته سیلابونو ویجاړې کړي ویلي او سربندونه بیا رغول کیږي د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوی ده د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
نو دغه پروژې سره وخت 15 کلی نو د زمکه دی لاندې راځي ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي
بیان الله خپل ملا په صادر کلکا تړلې بډی را وهل او د بیلې په بیا رغونه لګې دی وای
زه ډیر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو چې وزګاروم
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دوو استنادي دیوالونو او دوو ویلو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي ډیرې ویلې سربندونه لارې ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي
تاسو لا پیغامونو
چې ازادي راډیو انکارانو ته سلامونه او نیکی له خدای پاک ته کې جوړ اورغ به است موږ چې د پکتیا ولایت دیواز خاوز سوالي یو بغل تل رسمه یو سي 50 کیلومتر 40 کیلومتر له سوالي جخل لري یو نو موږ په خپل سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو د موږ له سیمه سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 په موټر ته ورکو لارم کچدي نو په خپل سیمه کې هیڅ کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور پنځه واره دی وی کینولې دی پار 50 کیلومتر سفر وکړ، بیا مې یو لټ کینولې ور بند کړ. نو کدی امارت مسولینو ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو سو تر رسوي سیمه ته روغتیا مرکز جوړ کې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخ یو. کله زمو سی واره سی نو بیا مون به خې مشکلات زیات وي، مریضان مو تر وسوالی نه رسیږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پیډم. له ټولو لس مجاهدین ولس څخه مدا غشتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر په تنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شي راوړل سي او تاک ته هیڅ شي نه ده. وایي مو ټکی مو ډبې کچین موږ افغانستان ته ولاړ شو، افغانستان کې موږ کار نسته، یو زمينه دې مرسته برابر کی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت ورته سره پارک لري، دا د وری بده ده کبي دې زنګ ورته وي شي کې کنه وي شي خبر ورکي سي وي شي کې. دا فرمول باندې وسه حال څه شین قیامت ده. افغانستان د لارښوم کار نه درو ک ایران تر اسوند غم نه پریدي. نو له ازادي رادیو کا کومو څه مغشتنه وهله او ازو دا سیس موږ راغ تر طالب شراک پر ورسي، ته طالب مشران پر ورسي ير مرسخ په تکلیف یو سخ ول دبول ستاله اسنه پر کېدن سلاس متېدن ستاور ور کښو ګیر سدا وس شین قیامت ته. تر اوسه هم په ایران کې دا قسمه ناوړه چلن له افغان سره نه سوې کم وخت د مجاهدین حکومت راغلي د طالب شراک حکومت راغلي د مرسره دا چلن کیږي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د سهار شپګنیمې شو ورزو لاندو خبرونه ته د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک رسیدو درې کاله وروسته لا هم د بشري حقوقو سرغړونه، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، شکنجه، خپل سر نیونو او سانسور ته دوام ورکوي. دغه سازمان په طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن د هیواد د سیندیزو او زو په ځینو ځایونو کې د تیزو بارانونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی. د وزارت له خبر پاڼې سره سم د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو د راوتلو ډیر اټکل د کابل او هلمند په سیندیزو او جو کې شوای دی. خبر پاڼه کې هم دراز ویل شوی د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو احتمال په ځانګړي ډول د کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا په سیندونو او خوړونو کې ډیر دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګندي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیستي او د سیل راوتلو په صورت کې د سیند له غاړو لیرې شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوشنبه ماښام د ګواتیمالا لوبډله ماته کړه. دا لوبه د کانټینټل کپ سیالیو په لړ کې د تایلند په قربتو بشوا. افغان لوبډلې 15-4 بریا خپل کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د ایران پر اسلامي جمهوریت غاکړې چې سمدستي د اعدام سزاوي ودروي. دوی د خبرداري ورسله غوړ کړ چې په اگست میاشت کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو شمیر 93 ته ورسید. د پاکستان د سیړنې او امنیت د مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خبروي، په تازه راپور کې ویلي 13 اگست د 2013 کال جولای را په دی خوا د غیواد لپاره تر ټولو خنډې میاشت و. 245 تنه وژل شوی. د مرکز پر اساس وژل شو کې 29 ملکان، 45 پوځیان او 103 د دولت وسلوال مخالفان دي. او اروپایي کمیسیون له منګولیا غوښتي د جرمونو له نړیوالې محکمې سره پر خپل ژمنو ودرېږي او د هیواد د سفر په لړ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ونیسي.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. طالبانو په تیری وکال کې د نشي موادو د قاچاق په تور 10,000 نفر نیولې دي.
په تعداد 10,564 تن مزنونین در پیوند به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است.
دا چې د طالبان حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و، په دې اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې.
Our research indicates, I mean, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي.
دراز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله عبادت راڅخه پاتې شوی دی.
ما مخکې 5 وخته جمع کوو، اعتکاف ته ناسمه، روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم، مخکې به لاړم، ځان به مې کوو جمع سره. کله چې په دې شي واوختلو هغه 5 وخت نه څلور وخته راغی، څلور وخت نه درې وخته راغی، بیخي دا مونځ مونږ نه هېر شو، مونځ هم پاتې شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واورئ چې ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالۍ ته یې په زور ورکړي سخت به پښېمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالۍ سره واده نه غواړي دا به په ډرامه کې واورو.
بابا زه یوه خبره وکړم.
زه ورکه شه، ما چې ویل ته به وایي چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د تیر یو کال په بهیر کې د نشئی بوټو د کښت، نشئی موادو تولید، خرڅولو او قاچاقو په تور تر 10,000 ډیر خلک نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له دې خلکو سره تر 3,000 کیلوګرام ډیر نشئی مواد نیول شوي. وروسته دا تورن کسان محکمو ته سپارل شوي او د محکمو لخوا په سزا محکوم شوي دي. که څه هم تحلیلګران د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي بولي، خو پر دې ټکي هم ټینګار کوي چې د دوی حکومت د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه جدي اراده نه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت د پریکړې دریم کال پیل شوی او دوی ادعا کوي چې حکومت یې په تیرو 2 کالو کې له نشئی موادو سره په مبارزه کې بریالی و. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په 2023 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د راپور په چمتو کولو بوخت دي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت، نشئی موادو تولید، قاچاقو او استعمال په اړه 14 سرویګانې کړې دي، خو د دې سرویګانو پایلې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي د دوی سرویګانې ښیي چې ساش کال د دوی نظامیانو د کوکنارو ډیر ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي او ډیر نشئی مواد یې هم نیولې دي.
3643 تن مواد مخدر،
3643 تن نشئی مواد له خپل مشتقاتو سره لمنځي وړل شول. د نشئی موادو جوړولو لکه الکول او نشئی ګولې جوړولو 990 کارخانه ویجاړې شوې او په دې تور 1,540 پته تورن اشخاص ونیول شول. 1,550 هکتار ازمکی د کوکنارو له بوټو څخه پاکې شوې او 2,891 معتادین د درملنې او ملاتړ مرکزونو ته معرفي شوې دي.
وحمایوی معرفي شوه ان
د کورنی چارو وزارت معلومات پر بنسټ د رئیس الوزرا د مالی او اداري مرستيال په مشرۍ له نشي موادو سره مبارزه عادي کمیسون او دا ډول د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشي موادو سره د مبارزه او متاجونو د درملنې د پروګرامونو د تنظیم لپاره هم کمیسونونه جوړ شوی دی. په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تاریخو د زیرمو موجودیت د نشئی موادو قاچاقو او استعمال ته زمینه برابره کړې ده. په برتانیا کې د نشئی موادو سره د مبارزې د برخې څېړونکي فلیپ بیری تازه د خپلې څېړنې په لړ کې موندلې چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر شوی او نوو تولید شوو تاریخو د زیرمې نورې هم غني کړې دي. ښاغلی بیری وایي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه کړې ده، برعکس یې د تاریخو د زیرمو په اړه جدي ګام نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د پام وړ تاریخ زیرمه شوی او دا کار د دې سبب شوی چې زرګونه هیروین تولید شي. دا کار داسې مهال کیږي چې طالبانو د تاریخو تولید او سوداګري منع کړې ده. همدا وجه ده چې لویو ځمکوالو د تاریاکو د بیو د لوړوالي او زیرمه شویو تاریاکو له لارې ډېرې پیسې وګټلې، خو هغه بزګران چې لږې ځمکې لري له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. که طالبان د بزګرو لپاره بله مالي سرچینه پیدا نه کړي، په راتلونکي وخت کې به یې د کوکنارو د کښت منع کولو پروګرام ناکام شي.
په داسې حال کې چې نړۍ د افغانستان د کوکنارو کښت او تاریاکو تولید ته پام اړولی دی، د طالبان حکومت په افغانستان کې احتیاط لوی ستونزه ګڼي او د دې ستونزې د حل لپاره مالی مرسته ضروري بولي. د طالبان حکومت نړیوالې ټولنې ته هم ګوته نیسي او وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې د احتیاط ستونزه ویني، خو بیا یې هم په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په تیری وکال کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 10,000 نفر نیولې دي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وهاسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې د افغانستان د نشه یي موادو وضعیت څېړلی دی. دا څېړنې ښیي چې په دې هیواد کې د پخوا په ډول د نشه یي موادو استعمال ډیر دی. دې شبکې دا هم موندلې چې که څه هم د طالبانو حکومت د معتادینو په راټولولو کې بریالی دی، خو د درملنې روغتیایي معیارونو ته یې پام نه دی کړی او ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوي دي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دې شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دا مهال په افغانستان کې د څه ډول نشه یي موادو استعمال ډیر دی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و.
I'm first not aware of any study which looks or assessment which looks at the quality and success of treatment programs.
نمړی دا چې د سرزمونه نه د شوی چې په تیرو دوو دریو کلونو کې د طالبانو د دوهم امارت پر مهال د معتادینو د درملنې غیز وڅیړي او زه خپل طبي ډاکټر نه یم چې ووایم آیا د دوی پروګرامونه غیز نه کوي کنه. خو هغه څه چې موږ وینو او هغه مرکه چې موږ له ډاکټرانو او معتادینو سره کړی دا ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه په خپل خوښه نه ده. د معتاد خوښي ته نه کتل کیږي او په زور یې درملنه کیږي. بشري مسایلو ته پکې پام کیږي او معتاد د زندانی په شکل ساتل کیږي. هغه ته کافي خواړه نه ورکول کیږي او پر ګرځېدو یې هم محدودیت لګول شوی دی. زموږ څېړنې ښیي چې دا ډول پروګرامونه د داوطلب پروګرامونو په پرتله اغیزمن نه دي.
Regarding the addiction treatment centers, the Taliban hukumat pa tiro dwo kalono ki da 4000 aw 5000 bastaro pa kacha da mutayun da satani markazuna jo kadi pa di markazuno ki rukhtai usul chuna pa pam ki niwal shwi aw ay da mutayun darmalana pa di markazuno ki pa miyari dawal tar saraki
standards in these centers.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. په 2018 میلادي کال کې د جمهوریت تر سقوط وروسته ډېر مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي، خو دا نوې خبره نه ده. د خپلواکو ادارو لکه سیګار راپورونه ښیي چې د جمهوریت پر مهال هم چې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه له بهرنیو ادارو لخوا د عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شول، ځینې کارکوونکي بیکاره شول. دا ښکاره ده چې د بهرنیو مرستو نشتوالی، د پراختیا پروګرامونو درېدل، د نړیوالې ټولنې سره د تعامل نشتوالی د مرکزونو پر وضعیت مسلکی کسانو پر کار اخیز کړی دی.
The fundamental principle of addiction treatment is
د معتاد د درملنې یو شرط دا دی چې د هغوی درملنه باید په داوطلب شکل او د معتاد په خوښه وي. دا اصول د طالبانو تر کنټرول لاندې مرکزونو کې څونه په پام کې نیول شوي.
The principle of treating the drug addiction is that it should be voluntarily and because
د متادینو د درملنې اصول د دې چې باید په خپل خوخه درملنه وشي ځکه چې د متاد په خوخه د هغه د درملنې پایله بریالي وي بل دا چې د متاد بشري حق دی چې باید د هغه د درملنې پاړه مشوره ورسره وشي او درملنې ته حاضر وي ځکه ډاکټر د درملنې پر مهال د متاد د جسم او رواني حالت درملنه کوي خو د رسنیو راپورونه او د متادینو د درملنې له مسلکي کارکونکو سره مرکې کوي چې اوس مهال د متادینو درملنه د هغوی په خوخه نه کیږي
policy in place it's involuntary treatment
Taliban claim that the cultivation of poppy and production of
Uschi Taliban ed akavi che de koknaro kakht kam shwai no tsuna de imkan shta che de tariq o mutadin do noro nsho al kad kimiyawi nshayi mawad o istemal ta makhkri
tablets addicts if the drug of a choice of a first choice it's not available or it's too expensive
کله چې د موتاد د ارتیا ور نشي مواد نوي موتاد د هغو نشي موادو استعمال ته مخه کوي چې ورته نشه او تاثیرات ولري نو دا امکان لري چې ځینې موتادین به هغو کیمیاوي نشي موادو ته مخه کوي چې په بازار کې پیدا کیږي زه دا نه وایم چې د تریاکو موتادین به خامخا خيخي او ټابلیټ کاته مخه کوي خو اوس مهال په بازارونو کې ډول ډول کیمیاوي نشي مواد پیدا کیږي او وانه چې کله هیروین او تریاک نوي ځینې موتادین د خپل نشو لپاره د درملتونونو څخه قانوني درمل ترلاسه کوي
شیرین او پیم از نات اویلیبل اون دی لیګل مارکیټ
په مرکه کې مو اوریدل چې د تحلیلګرانو شبکې وایي د متادینو په مرکزونو کې د هغوی درملنه په معیاري ډول نه کیږي
نشه د متاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي
موتات لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مکتب تم چې لاشي لی بچي مور دی پودر و هي پلاټ پودر و هي یا مخور دې زت پودر و هي یا دې مړ پودر و هي
پلاټ په مړ کې نه ومه په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې موږ پلان نه وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول و خلم
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وارده د لغمان ولایت اوسیدونکو راز محمد لڅو کالو راهیسی نشه کوي د چلی او خصوصي په اندون څخه فارغ شوی او د قالب بندي استاد دی وای چی د نشول عمل کار نسب کولای زما او کورنۍ روزي می د ورور لغاړي ده راز محمد چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی زیاتوي چې نږدې 800,000 افغانۍ پر نشور اچتللې دي دا چې راز محمد ولی او څنګه موتاد شو د نشول عمل نور لڅډه وستونځو سره مخ شوی دی په دې اړه یې مخ سره د ځل خواله کړی ده
یو چیرته ما خپل کار نیولې و دا کوم الک چې زه په دې شان واړه علومات ولتراشه چې نن یو شی در باندې وسکم چې په دې کار باندې پوه نشم د حج او قاب جوړېدو ز خپل د قلب بندي او ساز مېما بس دا کار مې چونی او د امنوي ورس چر باندې وسکو اسی را ته خوند را ته راکو بس په مغه باندې دغه باندې چې د مې ورس به را باندې وسکو درې مې ورس ز خپل لاړم او شې مې واخیسته بس هم دې باندې مختشلو بل تقریبا د سل په پولر ما خشي او 500 روپۍ مې شې خشه دا اصلا خبوت نه ده بیخی مالی جانی در نه اتستا تاوان ده یو کار چکی دی کی کیگی بس نوم بده تا بدی و سم سڑه بده کارو کی نوم بده تا بدی چوالا ده موتا ده ده کار ده کرده ده او کار ما نم کرده بس ما تولی چه ده موتا ده ده کار بده کرده ایمان خپل کور نه موتر سکل و رک شو دی جمعه و رازو او ما تولی چه ده بده حت من تا کرده ولیکن ده کار ما نو کرده بل چا کرده بیا غالق ویل چې دا کار ما کړی ده ما د مجبورۍ نه کړی غالق نه موتاد وم هېڅ سامان یې نه درلودم مشکل دا ده چې صحت مې خراب ده څوک چې ښه خبره کوي په ما بده لګېږي یو څوک چې پوه سړی سمه لاره راته ښیي په ما بده لګېږي همدغه ضرر د بدن ده ولاړ ډېرې پیسې رانه مصرفې شوي دي یعنې د ورځې 1500 داسې ورځ راغلی 5000 روپۍ مانه د ورځې تېری دي دمدغه مواد مخاطر باندې یاره تل دی واتل کر په رانه تل دی چې ما خپل بودیجه او چې وظیفه می چکو پیسې می چې جمع کړی و راسره د کور نه علاوه تقریبا 300,000 روپۍ غانی ما د خپل ټول مواد مخاطر باندې مصرف کړی دي کور نه لکه پیسې په ټیکړی اخیشي دي د خپل کور د ورور تفانجه ما اخیسته ګوتمم تی اخیسته د پم نه تقریبا $6,000 جی کړی ده همدغه شی باندې م لګولی ده. کله چې وظیفې نه برطرف شلو او دا پیسې م لاړلې خلاص شوې بس خلک را باندې بیا پوهېده چې ولا دا سړی محتاج شوی عملي شوی ده. پلار مې خدای دې وبخښي مړ شوی د هغې په ځای مشر ورور مې د هغه د سیګڼو خپل پلار غوندې ماشومان مې زه خپل ټول په همغه باندې تاوان یمه. ما مخکې 15 وخته جمع کو اعتکاب ته ناست یم روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم مخکې به لاړم ځان به مې کو جمعې سره کله چې په دې شي واوښتلو هغه 15 وخت نه څلور وخته راغی څلور وخت نه درې وخته راغی بیخي دا مونځ مونږ نه هېر شو مونځ هم پاتې شو. بیا بچان مې خبر چې ولا دا مخکې به مانځه ته تلو جومات ته تلو او اوس دا نه مونځ کوي نه اودس کوي خو خامخا خبرېږي کډه ده بس پوهېږي. بیا یې کورواله راته خبر کړو راته ویل یې خسر مې چې دا کار مه کوه بد ده مونږ خپله ملامت یو بس چار څوک خبرې کوي کورواله مونږ منو چې ولا صحیح ده. مشر زوی مې د مدثر نومېږي یو هغه ده یو وړکۍ لور مې ده چې تجلا نومېږي دی راته وویلې چې دا نور پلرونه یې وګوره ته دا کار کوې او کور نه ورکې سبای لاړ شه ماښام راځې د نورو غوندې کور کې اوسېږه دا کار مه کوه. مشر زوی مې مور خپل مور ته وایي چې دا د پې بندي کې چې ځان جوړ کړي بیخي مه خوشې کوي په دې شپه ګلونو کې دغسې زه داسې بدبخته شوی یم خپله تقریبا 2 سفارې مې پس کړی اوس همغه اخره سفاره مې زده ده نور ټول مې یاده وتی دي. مخکې چې بې عمله ومه هغې وخت کې کوم خبرې چې خوندورې خبرې خلکو کولې لکه چې عملي شوی وم بیا هغسې خبرې چا را سره نه کولې خلک به ویل چې ولا دا بیا محتاج شوی ده.
په خاطره کې مو واورېدل چې راز محمد د نشو له امله کار نشي کولی او کورنۍ یې ورور ته ورلغاړې ده.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس یو ډاکټر یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي له معتاده خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیل پټوګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ تر سره کیږي یا مشاوره تر سره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه یو رستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سده چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی. د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی خو ګلالۍ یې نه مني. ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالۍ ته یې په زور ورکړي سخت به پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالۍ سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خان دا دی د جان ماما د کا کور ته رسیدو خو نه پیغم چې دای په کور کې وی او کنه
ته دروازه ور وټکوه او وګورو چې په کور کې شته کنه.
اوه دا چبات سپایلری چې مونږه داړي
له دروازه را پورې کې سپیره ونوزی
به غم اوسه دروازه مې کلاک نیولې ده ته درېږي چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
السلام علیکم
حاجی سمت خان جوړ په خیر.
وعلیکم جان ماما دا کا خی جوړ خیریت ده میلمانه نه قبلوی
ولی نه غواړم میلمه خو دی خدای دوست ده په تیر بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما میلمانه شي زبا خولی کګه کیدم. راځی راځی چې کور ته ولاړ شو. راځی
سمت ته مخ کې شه موږ به در پسې یو.
جان ماما دا کا سپید نیسه چې و مونه داړي.
راځي راځي نه مو داړي
چا غوړش.
محمود خان راځه په دغه توشکه کینه.
سمد دا د کینو
حاجی صاحب. سمد خان ته په دغه بل توشکه کینه.
دا د کینه سماکا. جان ماما دا کا تام کار لري ډیر وخت نه نیسو. اصل خبره ته وراشو.
رښتیا خبره به نه وکړو اصلي خبره وکړو.
خدای دې خیر کی څه خبره ده
جان ماما دا کا خبره ده خیر ده. زه و حاجی سمت خان راغلیو چې ستا لور زما زوی بریالی ته وغواړو.
جان ماما دا کا محمود خان خو ته پیژني چې خشته منه او زموږ د کلی خان دی. ان شاء الله چې لور به دې ښه خوشاله وي.
ولا څه وایم او به ګورو چې نصیب څه کوي.
جان ماما دا کا نصیب ستا په لاس کې دی. بس همدا اوس مو خوله را خواګه که چې زوله خیره سره نو
زبا په دې باره کې لخپل کورنۍ او دوستانو سره یو مشوره وکم.
هیڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا. ته چې هر څه وایې هاو هر څه چې غواړې محمود خان یې مني.
د ولور هیڅ غم مه کوه. په ولور کې باغ غواړې ځمکه غواړې نغدې پیسې غواړې هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده. ما خو مخکې درته وویل چې زبا لخپل کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخی سمه ده.
جان ماما دکا مشوره وکا خو پام دیوی چه دا سخی خان هر وقت نپیدا کیگی.
گلالی لوره تیو گلاس چرا واچا و سم رخ خونده وکا.
سمه ده پلارا داد دره چومی.
خزی ستا څنګه خوخه ده؟ ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکو کنه.
د محمود خان کوم زوی یاده؟
بریالۍ یادوم.
څه شی بریالۍ؟ هغه پوډری بریالۍ یاده؟
او هغه یادوم. پوډری دومره غم نه ده. پلار خان سړی ده علاج به وکي.
که علاج کولای اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای. بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه؟ په زور خو علاج نه کیږي.
خزه مونږ به وزله خلک یو. نه میوینی چې زه په دا سپینه ګیره بزګری کوم او ته د خلکو کالی مینځې. محمود خان ډېرې پیسې لري. هم به مونږ ماړه شو او هم به مو لور آرامه ژوند ولري.
چې د سرو زرو کور هم راکړي چې لور مې خوشحاله نه وي نه غواړم. زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم. په لوی لاس خپله لور په تناره کې واچوم.
بابا زه یو خبره وکم.
او ویکه
زه له پوډري هلک سره واده نه کوم.
زه ورکه شه. ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ مېړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. تا هم ځان ته پلار وایې. ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې. خدای ته به څه جواب وایې.
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم. په زور نکاح نه صحیح کېږي. که خپل پسر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
ته دا وګوره دا دې اوس سمانې لوڼې دي له پلار سره ژبه کوي.
سړیه عذر درته کوم. زارۍ درته کوم او پوړنۍ درته غوړوم. ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه. سبا به پښیمانه یې. ولې په لوی لاس دې خپلې لور ژوند تباه کړې.
ها سیده چې ستاو د ګلالۍ نه ده خوخه نو نه ورکوم زه به ورته ووایم چې بیا رانشي.
دا ازادي راډیو تر نو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.